سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شپې ز صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم په اړه خبرونه کو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیز باران، تالند برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د ورښت اټکل شوی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری هم ورکړی. وروستیو ورښتونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي زرګونه خبریالان د جبر، ګواښونو او جګړو په خاطر له خپلو هیوادونو کډه او جلاوطني غوره کړې. د ملګرو ملتونو څېړونکي ایرن خان عمومي اسمبلې ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبریالانو ازادي محدوده ده. د هغې په خبره د جلاوطنه خبریالانو شمېر زیاتېدونکی دی، ځکه خپلواکي او مهمې رسنۍ ورځ تر بلې له محدودیت او خنډ سره مخ دي او آن د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادو کې هم استبداد مخ په زیاتېدو دی. ایرن خان وویل کومو خبریالانو چې خپل هیواد پریښی او کډوالي غوره کړې په جلاوطنۍ کې هم له فزیکي، آنلاین یا پرلیکه او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنې دوه افغانستان څخه باندې نیمایي رسنۍ د اقتصادي او سیاسي دلایلو په سبب وتړل شوې او ګڼ خبریالان له هیواده ووتل. هغوی چې په هیواد کې پاتې دي اکثر د طالبانو د حکومتي دستور لاملونو او تګلارو عملي کولو ته اړ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازي مرستیال اندري کاراتویت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي لپاره زیاتې مرستې وکړي. د هغه په وینا کوربنه ټولنې نشي کولی او نه هم دا ظرفیتونه لري چې له بهرنۍ مرستې پرته د نو راستنو شوو کوربتوب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه تورخم ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاپ خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوټر کې خبره کړې ویلي. هغه زیاته کړې د تیر کال نومبر رئیس تر اوسه نیم میلیون افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنه شوي او زیاته کړې چې دوی له تورخم نه نیولې تر خپلو اصلي مینو یا نورو ځایو پورې د تلو او هلته تر میشتېدو پورې په ډیرو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY وروستي سیلابونو د افغانستان په ځپل شوو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس باندې په خوانی ټوټر کې لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. د پروګرام ویلي تر اوسه نږدې 60,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولې دي. د افغانستان د زونونو د فوټسال جام سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د اتو ټیمونو په ګډون دغه سیالي به 8 ورځې دوام وکړي او په دې موده کې به هر ورځ له غرمې وروسته دوه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې اړوند جمنازیوم کې ترسره شي. د بیپولی خبریالانو ټولنې RSF له پاکستانی چارواکو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د یو آزاد خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه معلومات وړاندې کړي. د ټولنې پرون په یو اعلامیه کې ویلي خپلواکه خبریال دېرش کلن کامران داوړ د سې شمې په ورځ په تپي کلي کې له خپل کوره د باندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. دغه کلی د میرانشاه په جنوب 45 کیلومتره کې پروت دی. د بیپولی خبریالانو ټولنې ویلي د داوړ د قتل عاملان دې عدالت ته راکاږل شي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په بوسنیا هرزګوینا کې د 1995 میلادي کال د سربرینیتسا د نسل وژنې د یاد تازه کولو په پار یو پریکړه لیک تصویب کړ چې هر کال بل منزل کېږي خو سربیا ورسره مخالفت وخود. د عمومي اسمبلۍ د 193 غړو له ډلې 4 اتیاو دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایه ورکړي. 8 خپلې رایه ونه کارولې او 19 هم پر ضد رایه ورکړي. دغه پریکړه لیک له مخې به هر کال د جولای 12 په سربرینیتسا کې د 1995 کال د ډل وژنې د یاد تازه کولو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې درېمې غونډې ته د تیاریو په ترڅ کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر پرون په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون له یو شمېر وزیرانو سره په لیدنو کې د نور مسولو ترڅنګ د غونډې په اړه خبري کړي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستيال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون لپاره د یو لړ شرطونو یادونه شوې. ټاکل شوې د غونډه راتلونکي میلادي میاشتې په پای کې په دوحه کې جوړ شي. نور جزئیات له نورياس نوري اورو.
په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال مولا عبدالغني برادر سره په کتنه کې چې پرون پنځشنبه په کابل کې ترسره شو، له طالبانو غوښتل چې د دوحې پر روانه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا دفتر پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې مولا عبدالغني برادر اخون ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي ترڅو دا غونډې مثبت نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت موقف او غږ ته درناوی وشي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریز واضح کړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال همدارنګ ویل چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره پراخ سیاسي اقتصادي اړیکې غواړي او د همدغه سیاست په غوره کولو سره دوه اړخیز تعامل ته راوړاندې شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه په خپل ویب پاڼه کې خبر کړی ویل چې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت له بیلابیلو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د بیان له مخې نوموړي د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي، سیاسي او اداري مرستيالانو هر یو مولا عبدالغني برادر، مولوي کبیر او عبدالسلام حنیفي او د دفاع او کورنیو چارو له سرپرست وزیرانو مولا محمد یعقوب مجاهد او سراج الدین حقاني سره وکتل. په بیان کې کته هم په دوحه کې د روانې غونډې موضوع نه دی یاد شوی، خو ویل شوی چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په ځانګړې توګه د سیاسي، بشري، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وشوې. قطر چې د افغانستان د سولې په پروسه او د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې په ګډوډۍ کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل له هوایي ډګر څخه د په لسګونو زره کسانو د ایستلو په بهیر کې مهمه ونډه اخیستې لیواله دی چې د دوحې د درېمه غونډه کې طالبانو پلاوی ګډون وکړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال روزمیرا د کارلو هم روانه اونۍ کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې ترڅنګ د دوی چارواکي وهڅول چې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو پښتنه دا ده چې آیا د طالبانو غوښتنې به د دغې غونډې تنظیمونکي چې مهم لوري ملګري ملتونه دي ومني؟ دا پښتنه مو د سیاسي او حقوقي چارو له شنونکي نصرالله استانګزي څخه وکړه.
د دوه د درېمې ناستې په اکړه باید ووایم چې داسې بریښي چې دواړه لوري هم ملګري ملتونه هم طالبان ښایي له خپلو موازه لږ څه په شا شوي وي، او همداشان دا هم باید یاده ونه باسو که چیرې په دغه غونډه کې د طالبانو استازي ګډون ونه کړي دا غونډه به بیا هم لکه تېرو غونډو غوندې بې پای وي، او په دې صورت کې به ملګري ملتونه مجبور وي چې مسأله یو ځل بیا د دې سازمان عمومي مجمعې ته او بیا هم امنیت شورا ته د نویو پریکړو لپاره واستوي.
په هغه اعلامیه کې چې د سیشن بی پورز د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستيال غلی د کارلو د سفر په پای کې خبره شوې، ملګرو ملتونو ویل چې د دوحې د درېمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږي، منسجم او رغند توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویس چې د دوحې د مخکنی غونډې له مهمو ګډونوالو څخه و هم په دې وروستیو کې په قطر کې یو شمېر چارواکو سره د افغانستان اړوند مسایلو من جمله د دوحې د غونډې لپاره پر تیاریو خبرې کړې دي. خغلی ویست پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې وړم ورځ په دوحه کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر خغلی ډاکټر الخلیفي او سفیر فیصل بن عبد الله الحمزاب سره وکتل او په افغانستان کې د ستونزو په اړه خبرې وکړي. هغه همدارنګه د حلارو او ګډو زمینو د موندلو لپاره د غونډو په تنظیمولو کې د قطر د رول ستاینه کړې ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د دوحې درېم غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 1 جوړ شي چې دوه ورځې به دوام وکړي. په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوهمه غونډه د روان کال په فبروري کې د طالبانو له حضور پرته ترسره شوه. طالبانو د خپل نه ګډون دلیل دا ښودلی و چې د دوی شرطونه نه دي منل شوي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتیرش هغه مهال وویل چې د طالبانو وړاندې کړي شرطونه دوی ته د منلو نه و. ټاکل شوی و چې په هغې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه پریکړه وشي چې طالبانو هم ورسره سخت مخالفت څرګند کړی و. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال مولوي کبیر روانونه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت وخود او ویل چې د ملګرو ملتونو د اوسنیو میکانیزمونو په چوکاټ کې د دغه ډول استازي ټاکنې ته اړتیا نشته.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د راپورونو لمخې پرون په غزه کې د اسرایلی ځواکونو په بریدونو کې په لږګونو فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرایل بریدونو د غزه ترنګ په شمالي او جنوبي سیمو کې په سلګونو زره فلسطینیان خپل سیمو بې ځای کېدو ته مجبور کړي.
پرون په غزه ترنګ کې لکتر لګه اته د فلسطینیان د اسرایل په هوایي او ځمکني بریدونو کې وژل شول. د رويټرز خبري اژانس د غشمیرې په غزه کې د روغتیاي مسولینو او د حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې دی وی ترګر ډلې په توګه پیژني د چارواکو په ولا ورکړی دی. د رويټرز د راپور لمخې د غزې د جنوبي ښار رفح په یو شمیر سیمو کې له سخت دریځو وسلوالو سره د اسرایلي ځواکونو د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د اژانس ته ویلي چې اسرایلي ټانکونو د رفح له ختیځې برخې د لویدیځې یبنا سیمې پر لور پرمختګ کړی او اسرایلي ځواکونو هم د ختیځ په درېو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. د سیمې یو اوسیدونکو رويټرز ته ویلي چې اسرایلی ځواکونه کوښښ کوي چې د رفح د لویدیځ پر لور وړاندې تګ وکړي. دغه کس د خپل نوم نه ښودلو په شرط رويټرز ته ویلي چې دغه ځواکونه د یبنا په څنډه کې دي او دا یوه ګڼ مېشته سیمه ده چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی. هغه ویلي چې د څو چاودنو غږونه یې اورېدلي او په هغو سیمو کې چې د اسرایل پوځ بریدونه کړي ورڅخه تور لوګی پورته کیږي. د رويټرز په وینا د غزې په شمالي او جنوبي برخو کې د اسرائیل حملو په سلګونو زره کسان لخپلو مینو بې ځای کړي، د مرستو رسولو اصلي لارې بندې کړي چې ورسره د قحطۍ د زیاتېدو خطر زیات شوی دی. اسرائیل پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر قلمرو پراخ برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې یرغمل کړل. د غزې د روغتیایي چارواکو په خبره تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 15000 زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي د حماس د وروستي سنګر د لمنځه وړلو لپاره پر رفح له برید پرته بله چاره نه درلوده. اسرائیل په دې باور دی چې د حماس پاتې وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې حماس په رفح کې حضور لري او اسرائیلي یرغمل په همدې سیمه کې ساتل کېږي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره اټکل کوي چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې چې اسرائیل پر رفح کې عملیات پیل کړي، له 8 لکو زیات اوسیدونکي له دې سیمې وتلي دي. د ناروې د بیړنیو مرستو د چارو مسؤل سوزون میګن ویلي چې ډېر ولسي وګړي تر اوسه جګړې په سیمه کې باندې پاتې دي.
نور بس دی،
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړی. ټاکل سوی د افغانستان په اړه د دوهې ناسته د روان میلادي کال د جون میاشتې په 10مه جوړسي او د جولای تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. افغان شذل دی غونډې څخه څه تمه او غشتنی لري؟ پر دې موضوع به لخپل ملمنو اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب سره خبرې کوم. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړي. د ټلیفون شمیره ده 00420221240401. پر دې شمیره باندې تاسو موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ در پسې وو. او همدارس تاسو کولای سئ چې پر واتس اپ باندې موږ ته زنګ راوغی 00420023008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کولای سئ. او مخکې تر دې چې لملمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام یو راپور تر اړوم.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ل خپل اساسي حقونو به برخي او شمیر خزي د ملګرو ملتونو غوړي چې د دوهې په دریمه غونډه کې د طالبان حکومت لخوا د افغان ځوانانو د حقونو په تامین تمرکز وکړي. دوی وایي د افغانستان د نیمه نفوس په توګه ل خپل ډیرو حقونو به برخي دي او نور باید د سیاسي لوبو قرباني نشي. په دې جمهوریت نظام کې د کورنیو چارو وزارت یو کارکونکي فرهناز ازادي رادیو ته وویل
اوس مهال محدودیتونه چې پر خزو لګول شوی او حکومت بدل شوی په یو شکل موږ یې له روحي او رواني پلوه زیانمن کړي یو. زموږ غوښتنه له ملګرو ملتونو او د هغوی له هغو ناستو څخه چې د ښځو په اړه ژمنې کېږي خو پرې عمل نه کېږي، دا ده چې د ښځو په اړه ډېره پاملرنه وکړي.
پیرت ولایت کې د یوې موسسې پخوانی کارکوونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
از وقتی که طالبان آمدن و حکومت
لکل نچه طالبان راغلل او زموږ حکومت رنگ شو خپل دندې مول لاس ورکړي بیکار شو او بس محل هیڅ آیت نه لرو. زموږ خوختنه لملګرو ملتونو او هغو کسانو څخه چې پراس کې دی دا چې ژر تر ژره دی لکه په خوا په شان خزو ته په ټولنه کې برخه ورکړي
صحیح بسازن.
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روس میری د کالو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله سره په جلا جلا ډول د دوحې د درېمې غونډې په اړه کتلې او خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوحې په درېمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو حکومت د دې غونډې په تیر پړاو کې د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه وکړی او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د اسلامي امارت د دریځ منلو په شرط ګډون کوو. د طالبانو حکومت ارګ په خپله ایکس پاڼه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیاسي مرستیالې په حواله لیکلي دي چې د دوحې راتلونکې غونډه د افغانستان او نړۍ د اړیکو د پراخولو د تعامل د زیاتوالي او ودې کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي له امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د نړیوال بانک او آسیایي بانک استازي هم ګډون وکړي او د مالي او بانکي مسایلو د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې، افغانستان ته د اقلیمي بدلون له امله پر زیانونو او د کروندګرو لپاره د بدیل کښت په اړه به بحث وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپلو ایکس پاڼو کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیالې سره په لیدنه کې د دوحې غونډې د راتلونکي پړاو په اړه د بحث ترڅنګ د افغانستان د پرمختګ لپاره د پوهنې پر ارزښت ټینګار وکړ. دوی زیاته کړې چې په دې ناسته کې د تلپاتې سولې او ثبات د تامین لپاره پر ملي تفاهم ټینګار وشو. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې په دې غونډه کې باید د هېوادونو او طالبانو د استازو سربیره د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
خو زما په فکر چې یو اوږده لاره پر مخ ده، د دې لپاره چې ډاډه شو بشري حقونو ته په دې ناسته کې پاملرنه کیږي. اړین دی چې د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د افغانانو بیلابیل قشرونه په دې ناسته کې ګډون وکړي او خپل نظریات وړاندې کړي.
اغلی اکبر وویل په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دې برخه کې د طالبان حکومت د توافق په اړه خبرې وشي. د ښځو د حقونو فعالې مینه رفیق هم ازادي راډیو ته وویل
باید په سیاسي مذاکراتو کې د افغانانو د حقونو بحث هیر نشي او نه هم ورته په کمه بیه وکتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د دوحې درېمه غونډه د جون میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شي.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بستې روانه ده. د خپلو میلمنو اغلی اوجی امیل او مستوره سیلاب صاحب څخه مننه کوم چې دوی وخت وستې او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. تاسې په راپور کې واوریدل چې ټاکل سوې ده د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د روان میلادي کال د جون میاشتې په 10 جوړه سي او د جولای تر لومړۍ نیټې پورې به دوام وکړي چې دا په ټوله کې 3 ورځې راځي. اغلی سیلاب لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم، د یو افغان شذې په توګه باندې تاسو په دغه ډول غونډه څخه په ځانګړي توګه د دوهې د دغه راتلونکو غونډه څخه څه تمه لري او په دغه غونډه کې تاسو د پاره د یو افغان شذې په توګه کوم موضوعات ډیر مهم دي چې باید ور باندې خبرې وسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته او ارز تسلیت هغه زی اسلاب خپلو فامیلونو ته چې متاسفانه خپل مال او خپل ځانونه لاس ورکړي، د غوی کورنۍ ته هم چنان تسلیت وړاندې کوم. د دوه قرارداد لکه د افغانستان نظامونه په مجموع کې داسې دي چې ډېر باثباته نه وي متاسفانه، او دوی د افغانستان هر نظام چې راځي هغه په خپلواکي شکل باندې منځ نه دی راغلی متاسفانه، او بدبختانه دا یو حقیقت دی چې باید موږ او تاسو دا ټول ومنو. که تاسو د 2000 کال نه چې کله اوله دوره د طالبانو سقوط کړل او د بوند کانفرنس نه تاسو امت نظر ونیسئ، په بوند کانفرنس کې داسې توافقات رامنځته سول، مذاکرات وسول، متاسفانه چې هلته هم بعضې نواقص و چې زمونږ سیاسیونو هغې ته ډېره توجه ونه کړه، جدا د ښځو د بحث نه، جدا د میرمنو د بحث نه، ځینې سیاسي نواقص و چې هغه هیڅ مد نظر ونه نیول سول. پس له هغې نه هم شل کلن نظام منځته راغی. په دې شل کلن دوره کې چې د جمهوري دوره وه، بعضې نواقص متاسفانه او بدبختانه چې و بیش از حد استقلالیت نه درلوده، د افغانستان نظام په اکثریت مواردو کې دوی آزاد لاس نه درلوده، په اکثریت مواردو کې هغه داخلي اتحاد متاسفانه او بدبختانه شتون نه درلود، چې بالاخره پایله داس و چې نظام هم سقوط وکړ او هغه شل کلن لاسته راوړنې هم ټولې له بین نه لاړې، چې بدبختانه او په دې تاسف سره ډېرترین ضرر او زیان هم د افغان میرمنو ولیدلې، د نورو سیاسیونو دومره ونه لیدل خو افغان میرمنو ډېرې زیاتې ولیدلې، او د افغانستان عام وګړ ولس متاسفانه په هر دوره او په هر هغه پریکړه چې د افغانستان د خلکو په مورد کې کیږي د افغانستان عام ولس دغې نه ډېر زیات متضرره کیږي. په لومړۍ دوره کې هم کله چې د دوهې ناستې کېدلې او مذاکرات کېدل هلته هم د افغان میرمنو هغه نمایندګانې وې او هغوی خپل غږ پورته کړی و، دا ویلو چې باید د افغانستان په اړه که هر موضوع مطرح کیږي نو باید د افغانستان د میرمنو حقونه هم هلته مطرح شي، چې متاسفانه دې ته هیڅ توجه نه سو، او هغه لوی ضرر هم د افغان میرمنو ته یوې د غزرات هم دوی وګاله متاسفانه او بدبختانه. دا دوره هم زه ډیره ورته خوشبینه نه یم، ډیره زیاته په دې خاطر باندې چې هر ډول پریکړه یا هر ډول هغه قراردادونه چې رامنځته کیږي هلته دولتونه یا هم هغه ممالک چې هغه ابرقدرت یا هغه برلاسي دي هغوی خپل منافع مد نظر نیسي. متاسفانه د افغانستان منافع صحیح ده، کشورونه وایي چې مونږ متضرر کیږو، یا د مناطق منطقي کشورونه وایي چې مونږ متضرر کیږو، یا کېدای شي بعضې دلسوزي سیاسي دلسوزانه خبرې وسي، اما د دې ترڅنګ متاسفانه چې زه ډېره زیاته خوشبینه نه یم ورته، ځکه چې هغه لومړۍ دوره مونږ او تاسو ټولو ته واضح او جوته ده چې هغې کې د افغانستان په مورد کې څه هوکړه وسوه. تاسو که دغه قرارداد وګورو او ټول داسې ډېر په دقیق شکل باندې هغه مطالعه سي، په هغې کې هېڅ داسې خبره د عام د افغانستان په مجموع کې د افغانستان د میرمنو په اړه باندې نه ده سوي چې هغې باندې ډېر زیات بحث وسي. امریکا یې پر طالبانو اچوي چې تاسې نقد کړي ده دا قرارداد، او طالبان یې هم بېرته پر امریکا پراواچوي چې نه، قرارداد تاسو نقد کړی، او دلته ضرر او نقد هم بېرته د افغانستان میرمنې ویني، د افغانستان عام ولس ویني. کله چې د خلیلزاد نه پوښتنه کیږي چې یعنی د ښځو حقونه یا هم د ښځو د تحصیل د کار د شل کلن لاسته راوړنو د دوی په مورد کې تاسو څه نظر لرئ، هغوی ډېر صریحا او ډېر بې تفاوتانه دا خبره مطرح کوي چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده او دا دوی په خپل منځ کې باید حل کړي. نو زه ډېره زیاته ورته خوشبینه نه یم، اګر چې دا یو مثبت اړخ دا ده چې د افغانستان میرمنې بیا هم د افغانستان خلک البته د دنیا له یاده نه دي وتلي، دنیا یې هیروي نه او دوی یادیږي، دا ډېره مهمه خبره ده، اما دا چې څه لاسته راوړنې به ولري دې ته زه ډېره زیاته خوشبینه نه یم چې مثبتې لاسته راوړنې به ولري.
مننه آغلی سیلاب، زبرت تاسو ته راځم. آغلی امیل، تاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو واوریدل آغلی سیلاب یادونه وکړه چې د دوی لوی غوښتنه به دا وي چې د دوهې یا د دا ډول کانفرنسونو په ایجنډا کې باید د ښځو د حقونو موضوع شامل سي، او دغه په جدي توګه باندې تعقیب سي دا موضوعات. د نور خبرو ترڅنګ دوی یادونه وکړه چې دوی و دغه دا ډول غونډو ته خوشبینه نه دي پټوله کې. تاسو څخه ما پوښتنه دغه ده چې د شوزو حقونه ک په نظر کې ونیول سیستاس په نظر هغه کوم مهم ترين حقونه دي چې شوزو ته باید ورکول سی او په دغه ډول غوند کې قرباني بحثونه وسی او تاسو په نظر څنګه دغه پریکړې عملی کیدای سي؟
مننه کوم. لمړی تاسو سلامونه درنی خور مستر جان استلا تخنیکی کار اوریدونکو ته خبر دلته ده چې دلته د میرمنو کوم حقونه چې د دې پر اتاک سره د دغه حاکمیت پر اتاک سره لا هم ډیر په جدي توګه په سیستماتیک توګه لمنځه لاړل او افغان میرمنې پسند ووهل شو. تعلیم مسله ده چې ډیر اساسي او مهم دی او دې سره لوی ظلم شوی دی. د تعلیم په برخه کې لوی تاوان یې ورسو د اوږد مهال دپاره د پیړۍ پیړۍ دپاره موږ دې متضرر کړلو. د دې بحث باید جدي ونیول شي. بل د کار مسله یې ده چې نیم پیړۍ دلته جنګ تیر شوی، موږ خپل نارینه له لاسه ورکړی دی او موږ ښه ځوانان زموږ فرار وکړو نشته دي او میرمنې بې سرپرست دي. دوی مجبور دي چې کار وکړي او د کار دپاره باید حکومتونه دوی سره مرسته وکړي، حمایت یې وکړي، د دوی ملاتړ باید په هره برخه کې وي، دوی دپاره امتیاز قایل شي. او بل دا چې دوی باید ازادي د بیان ولري، دوی باید عدالت ته لاسرسی ولري، قضا او څارنوالۍ کې باید دوی وګمارل شي، دوی باید حضور ولري. ځکه د ښځو مسله یوازې هغه ښځینه کسانې ښه کولی شي چې وی سیړي، ښه کولی شي فیصلې وکړي، ښه کولی شي چې د هغه د مشکل نه ځان آګاه کړي او عدالت تامین کړي. زه فکر کوم چې په نورو برخو کې هم خو میرمنې، افغان میرمنې په خپل هغه اجتماعي ازادګانو کې چې به پخوای دلوده او د یو چوکاټ او د خپل لاناناتو تر هدف پورې دوی هغه دلوده هغه دومره تنګه کړه چې اوس صرف هغه تجارت او دغه کارونه چې دوی ته اجازه ورکړ شوي په ځینو برخو کې هلته هم دومره محدودیت ورته دی چې بلکل بیزار کړي. څه فکر وکړه چې په اطرافو کې میرمنې چې غواړي ډاکټر ته لاړ شي یو ولسوالۍ کې، یو نن ما واورېدو یو چا کیسه کوله چې هغه پکتیا کې یو ولسوالۍ نوې نه یادوم، هلته یو شفاخانه جوړه شوې ده خو په معیارونو برابر. یو میرمنې غواړي چې لاړ شي تداوي دپاره، هلته مراجعه وکړي، هغوی مجبور دي چې معاینه شي، درملنه شي، کوم دوا چې ورته رایګان ورکول کېږي هغه نه استفاده وکړي. ته باور وکړه چې هلته هم په ډاکټر باندې فشار دی، هم په ده باندې چې تا ولې محرم نه دروئ، بس دې ته اجازه مه ورکوو. همدا هلته ولاړ دي، سپینې چپنې دي او دوی نه پرېږدي چې ته ستا محرم چیرته دی، ستا خود یو محرم دی، یو مړی ډوډۍ پسې ورک دی. خبره په دې کې د هغه له کومه چې هغه ویسي یا نه وي، نو آیا دا حق نه لري چې صحت ته لاسرسی ولري؟ او ډاکټر هم تا خولی نه دی، تا داسې نه دی، فلان دی داسې نه دی، ته نارینه یې دی، ښځینه معاینه نه کوي، دا نه کوي، هغه نه کوي، یو حال دی، یو جنجال دی چې بیخي هغه ماسه غواړي چې هغه وتړي، بیخي دونه په تنګ دی. نو دغسې خنډونه زیاتر د میرمن ته داسې تکلیفونه دي چې دوی بیخي حیران دي، د خپل ژوند، د خپل بقا لپاره دوی ضرورت لري چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، نفقه پیدا کړي. او اوس که چیرې دوی خپله لاسته راوړنې ونه لري په دې ټولنه کې به څومره مړی د دوی ژوند او احتیاجي او محتاجي، خو ته پوهېږي چې څومره لوی مصیبت دی. او دغه ښځې چې ډېر زیات په دې ټولنه کې ځپل کېږي په دې خاطر چې هغوی تعلیم کړی دی، هغوی د کار نه وستلي دي، په کورونو کې په ډېر مشکل پسل رواني تکلیفونه باندې اخته دغه شپې ورځې تیروي، د دې غږ باید پورته شي.
ډیر مننه اغلی امیل. زبا بیرته تاسو تراسم اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم زما همکار روشان صاحب وایي چې یو اوریدونکی را سره دی، اوریدونکی به راواخلو، مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. علي جان عبدالله محمد جان د کندهار ته خبر کوم. اوریدونکو سلامونه وایم، همکارانو ته تاسو ټول سلامونه وایم.
وعلیکم السلام محمدی صاحب، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. د دوهې د غونډې څخه د شوزو د تمو او غشتنو په اړه باندې خبرونه روانه ده، تاسو پر دې موضوع باندې څه ویل غواړئ؟
مرادی جان، یو خدا د دوهې غونډه چې دا اوس څوک جوړیږي، څنګه جوړیږي، څوک ورغواړي چې دا تاسو موږ سره روښانه کړي په کوم باره کې دا څنګه جوړیږي، ولې جوړیږي، او دا امریکایانو جوړیږي دا څمرتلېز د سپلندو د سپروسانه کې دا اوس هغه ملګر ملتو کې اسړی چې پر دغه باندې شو شوه ولې نه جوړغشتي ته په دامن باندې باسو.
موږ پر دغه بحث کوو محمدی صاحب، چې د دوهې غونډه چې ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتو باندې تاسو پښتنه وکړه چې څوک جوړی ملګری ملتونه جوړوي، او د دوهې په دوحه کې به دغه غونډه جوړه سي، او دا دریم ځل دی چې دا ډول غونډه د افغانستان په اړه جوړیږي، او په دغه غونډه کې به د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون وکړي، او دغه د جون میاشتې په 13مه نیټه باندې د جولای تر لومړۍ نیټې پورې درې ورځې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکول شوې ده چې طالبان هم ګډون پکښ وکړي، او په دغه غونډه کې به د افغانستان په اړه باندې بحثونه کیږي. طالبان تر اوسه نه د تایید کړي چې دوی به ورسی کنه و دې غونډې ته، خو مخکې چې هغه غونډه شوې او په دوحه کې هغه ته طالبان نه ورغلي، او دوی ویلي و چې زموږ غوښتنه نه ده منل شوې، په دې خاطر باندې موږ ګډون نه پکښ کوو. زموږ بحث پر دې باندې روان دی چې دا ډول غونډې چې د افغانستان په اړه کیږي، چون چې د افغانستان نیمای نفوس شدې دي، نو شدې د دا ډول غونډو څخه څه تمې لري؟ پر دغه باندې موږ خبرې کوو. په دې بحثونو کې موږ ته شوځو لکه تاسو چې واوریدل، دوی وایي چې دوی د خپل حقونو په اړه باندې غواړي چې د دوی د حقونو په اړه خبرې وسی، او په دغه کې به د زده کړو او د کار حق هم شامل وي. تاسو څه ویل غواړي؟
مننه خیر سه. یو وا په لندو د سوه ما چې شید ګوره د خپل ځان سره شید کې هغه سم نه ورته کې ومتاز په کندار کې خپل خلون کلا دوم بلاده په لندو د سوه بیا پر باز پنځه راځم. یو وا تا به کې د بل سره د کې ما خپل مرمن نو د کور شید فلې په کندار کې د کمپیوټر سکری جوړو دي د شید کارمندان یې ولدون نه ولاده سخت چلند د شو سره کوي ولدون بیرم چې ځونه ول به ول در شو سره داس به چلا کول داس به خبر در شو د کول د مرشد رااله از مله خو نه لک اترپی د شو د تعلیم نه وکړی نه دی پر د تعلیم تاسو د داس د خبر بیا جان بیا جان سره نه شو د نه ول د خبر ورته کول د به عزت به عزت یو ته کدل د شو د یو وخت پر دې خبر به در عالم داخل و د دې سره پرات بیا کیږي د تعلیم د سره د سره پر کوم پر د تعلیم تاسو بل خورجان په مشکې ما ته په ویله مې دا کښتنه وکړه وره د ملګر ملتونه به چې وره اوس مثلا تا ته وایم ملګر طالبان ته مکتبر دی، لکه نو طالبان ته وایي ملګر ملتونه په ملګر ملتونه خاص استاد نه نه سر په یو کاغذ ته جوړ شوی مکتبر دی، لکه دا د دنیا وال څه مده کوپر اسلام چې په ملګر ملتونه کې راځي دی دونه چرته نو د خدای دی نه سر په یو ملګر ملتونه کې څنګه ولې دی افغانستان استاد دی نو خدای دې طالبان استاد کښنه هغه د لاند ور نږدې وي او توي شروع د مکتبونه علاقه ولنې لکه بل دا څه چې توا خورځه نه وستا ملمنه دي اکثر پروند ملمنه او بل ورځ سبا ملمنه ته په خارج کې نه است خورځه نه دي ول د جره نه زره ځم یو مثال د مرتفعات الغرور له تاسو لري دا افغانستان په حالات څخه څه خبر دی ورو خورځه نه ده په خارج کې څو په لندن کې څو په ترکیه کې څو چیرې نه است
محمدی صاحب هغه د اولی خبرې په اړه باندې به پوښتنه در څوکم. زموږ د میلمنو څخه به هم بیا واورو چې دوی غواړي چې ووایي که نه چې دوی په افغانستان کې د نن دي که په خارج کې دي، او که د افغانستان په اړه باندې څوک خبرې کوي د دوی څخه به واورو چې آیا حتمی دی چې هغه کس چې د افغانستان د پاره زړه سوځي هغه په د نن په افغانستان کی و اوسې، یعنی د باندې څخه خلک خدمت نسی کولای د خپل وطن لپاره. ستاسو خدمت پښتنه دغه د محمدی صاحب هغه شذو چې د تذکيري په دفتر کې ستاسو د کورنۍ د میرمن سره ښه چلند نو کړی، هغه د کوم د همدغه د کندهار ولایت شذو وي کده کمبل ځای وي
د کندهار ولایت شذو ای 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 نو دغه ځای نورمان چې موږ شذو وروسته مې دا خبره نه کړې کني شو ما راخ بده نورمان چې ټلیفون په داسر کړی او ولله بل ادارې قسم د سواتي مخستان راځي بچي نو سره اوسې د نړۍ د کوښې چې دا کیسه راته وکړې داسې مې دا احساسات راپورته باره مې په هغه ورځ د څه زنګ والي ما د کندهار والي څه وایه د خدای د سکرو رئیس تور ته دا څنګه د خدای داسې بېزته بېزتي سترګې داسې ښځو ته ګوري سپینسره نمازونه راخوښ د ډېر مزو د بولدا کو د ارغسان د معروف د
بلې محمدي صاحب تاسو په دغه نظر یاست نو آیا دغه پیښه چې وسوه دغه ستاسو نظر لږ بدل کړي چې باید ټولو ښځو ته د زده کړو زمینه برابره سي چې ښې نجونې او با تربیه نجونې وروزل سي او په دغس ځایونو کې کښېني د دې پر ځای چې یوازې یو څو کسانې چې هغوی هم د خپل ژوند څخه شی تنګ راغلي وي نور په دې خطر باندې ښه چلند نه کوي. آیا تاسو فکر کوئ چې نور نجونې هم باید باسواده سي، نورې هم باید دغس ځایو ته ولاړې سي لکه دغه تاسو چې ویل چې د باسواده ښځو څخه ستاسو بد راغلل د دې پر ځای چې د هغه څه مو بد راسي دغه ځایونو د ډکولو دپاره باید څونه کوشش وکړو؟ موږ تاسې څومره په خپله څوک مسؤلیت اخیستلی سي د دغه دپاره؟
تاسو در معلومیږ هغه ستا په خبره راځم چې دغه د سوه د کندهار د بل ولایت چې دغه تعلیمات ښه دي اکثره په کندهار کې د اولې نه یو دغه شاوخوا چې دغه بل راځم پر دې خبره باندې چې دغه ولې تعلیم کوشش یې پیلوټان په مشتر کې دا چې تعلیمات ښه دي پیدا سو دي هغه خواجه ولاړ دی خورجان کې تعلیم کې هغه د خارج ته تعلیم کې هغه شل کاله دا شل کاله نه ولاده تعلیم نه ولاده افغانستان کې څه سوله چې دا ولاده ودا چې پات دی هغه دا چې مونږ
په فال شو محمد دي صاحب دا شې ولې مجبور اسوي چې ولاړې سي د باندې. آیا تاسو دا فکر کړی دی کله تعلیم یافته شې ولې مجبور کیږي چې ووځي
تعلیم تاسو دې ګوره او طالبان څه کوچ راکلي رالي د کستا په یاد زار اردوغان میډیا ته طالبانو د پانتون په سن کې پردا وځړول او نیمه شته به ځخه ته نرنه به ځخه ته راځي د خارج د سر مرته افغاني شته ول 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 د سوسه چې په ترکیه او په سعودي او په کویت په فرانکیو په پاکستان په ایران کې نر شته دا خبر نه څه مرته ول سر جلاسه طالبان څو ټول څو ول اخواله د سر کو تر خو وادي
چې محمد صاحب تاسو کې دا چې په خپل سترګو باندې وضعیت نه لیدلې چې په پوهنتون او په شونځو کې موږ تاسو ته د شوډو سر خبرې کړې دي اغه جون چې و دوه سنفونه ته ورتللې پک شکشنستلې او غوي تاسو ته د خپل سترګو لیدلې حال ویلې دي چې دوی هر وخت ویلې دي چې دغه سنفونه د پخواڅ خسره جلاوه شوځي جلاکشنستلې دغه تبلیغات چې کیږي ځنی وختونه فکر کوم چې دا د عادي افغانانو پر فکر باندې دا تاثیر کوي چې دوی هغه څه چې په خپل سترګو باندې لیدلې نه وي هغه خپل ځان ته تصور کوي. اول به هغه سیلاب تاسو څخه د محمدي صاحب د خبرو په اړه باندې پښتني وکم خو یو بل اوریدونکی هم را سره دی. اول به هغه واخلم. مننه محمدي صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوه لطفا د دغه خبرونی سره پاته سي چې دغه تاسو د خبرو په اړه باندې پښتني دي هغه هم واوري جوابونه. اوس هم یو بل اوریدونکی تور زم مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلامونه تاسو ته ملمنه ته ټول خبرې دل کټه وای.
وعلیکم سلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ د کم ځای څخه مو زنګ راوه لیدي.
مننه ملالی خور مبارز جانان فرال.
مبارز جانان صاحب مننه چې تاسو زنګ راووه. د دوهې د غونډې څخه د شوزو غشتنی او تامي بچوي پر دغه موضوع باندې موږ خبرې کوو. تاسو په نظر هغه کومي غشتنی وي چې شذي شاید دغه ډول غونډو څخه ولري؟
ملالی خور نو هغه د شوزو خو لمړی خو هغه غشتنه ده چې دی وايي باید مکتوبونه پنتنه نه لا چې بلې د کار غشتنه باید پدې برابر کې وای پدې غونډه کې دا هم جاری یعنی دا هم شامل و چې دا شوز دا غوښتنه دغه سی ګورو موږ هم غواړو چې دا تعلیم په ایجاب کې موږ غواړو ټولې غواړي دا شنه به چې واځي یو کس غواړي ټولې غواړي چې خځو ته مکتبو ته په ایجاب کې لاړ شي ولا تعلیم خو دې کټ کې هلو خو خلکو ته خو معلوم دي یو خځنا ډاکټر نه پیدا کېږي لسواله کې نو دا کوم وواړه هر څوک یې غواړي چې چالو ډاکټر سي دغه سي دا خو هر یو یې غواړي قبل لا د کار زمينه خو دا موږ غواړو چې ګورې یو خځه ولې لاري لا سوداګر ته دي نو تدې بلا چې خځه لا سوداګر دي خځه دي لاري لا ډاکټر نه لاري چې خځه لا ډاکټر ته ډیر خې نو مللي خو
ډیر مننه مبارز جانان صاحب، تاسو نظر مو هم واخستی او اوس هم فکر کوم چې نور اوریدونکو را سره نست اوریدونکو تاسو کولای سي چې مشت زنګ راوغی او په دې خبرونه کې خپل نظر را سره شریک کړئ. د شذینه اوریدونکو څخه می ځانګړې هله ده چې مشت زنګ راوغی او خپل نظر ووایست. اوس هم یو ځل بیا به یادونه وکم چې اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اوریده خبرونه نور بستې نومیږي چې د شذو د اساسي حقوقو په اړه د دوهې د غونډې څخه د شذو د غشتنو او تمو په اړه باندې بحث روان دی. اغلی امیل تاسو څخه د محمدی صاحب د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. محمدی صاحب ویل چې دلته په کندهار کې دوی ویل چې یو شمیر شذ دي چې هغه د تذکيري په دفتر کې د یادونه وکړه چې د نورو شذو سره ډیر بد چلند کړی وو. هغه شذ چې تعلیم یافته نه دي هغه ته په ټیټ نظر باندې ګوري. د دوی په وینا باندې دا د دوی خپل برداشت وو. په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ چې دغه کار باید څومره نور هم خلک وهڅوي چې خپل لوڼې او خپل خويندې و درس ته پریږدي او وایي هڅوي چې درس وایي او د طالبانو د حکومت څخه د مکتبونو غوښتنه وکړي چې پرای نيزي چې خلک خپل لوڼې واستوي دغه ځایونه چې هغه تشوي یا هم داس خلکو ډکړي چې د دوی په نظر باندې د خلکو سره ښه چلند نه کوي هغه ځایونه بیا داس شې د کولای شي چې د دوی د خپل کور او کوڅې وي. یو پښتنه او بل پښتنه مې د همدغه محمدی صاحب د خبرو په تړاو ده چې د ویل وایي هغه شذ چې په خارج کې ناست وي هغه باید د افغانستان د شذو په اړه باندې خبري ونه کړي. د دا یادونه هم وکړ چې تعلیم یافته شذ ټول د افغانستان څخه ووتلي. د دغه پر لاملونو باندې که تاسو یو څه وژغېږي چې افغان شذ چې تعلیم یافته سي هغه ولې مجبور سي اړ سي چې ووزي د افغانستان څخه ولې د یو تعلیم یافته شذ امنیت په ځانګړې توګه په تر کې لوی ځکه چې په افغانستان کې وشځه پرمختګ وکړي. تاسو څه خبره دغه پښتنو ځوابونه واورو او که فکر کوئ چې جلا جلا به پښتون درڅخه وکم هم کولای سو خو اوس فعلاً دغه پښتنو ځوابونه که تاسو واسه مهرباني.
سلام محمدی صاحب ته سلام او زه ورته وایم چې زه د خوانم هم درته يم هم د روسم زه په کابل کې يم زه په افغانستان کې يم نه موتلې او هغه میرمنې چې په خارج کې دي او خپل غږ پورته کوي زمون په ملاتړ او زه غوښتایم خبره پدې کې ده چې د وطن دې دلته یادونه پراته دي دلته تکلیفونه لیدلې وي څوک پر آزاد ملک نه ځي نو دلته به د هغوی ژوند ته وښونه وو دلته به ستونزې وو دلته به د اولاد د تعلیم په خاطر به تللي وو دلته د بیکارۍ د وجې نه به تللي وي نو لاملونه خو زیاتو خلکو ته معلوم دی چې هغوی د مجبورۍ نه تللي دي هغوی د ښې ورځې نه تللي نه دي بل وطن د بل چا دی افغانستان د دوی وطن دی او ځکه نو دوی اوازونه په هر چی ته چې دی دوی پورته کوي په هر مناسبت د خپل وطن لپاره د خپل میرمنو لپاره دوی احساسو چې دلته څه حالات تیریږي او موږ هم چې موږ باید د خپل آواز پورته کړو خپل حق چاته ورکول کېږي نه بلکې باید اخیستل کېږي نو موږ همدلته یو او خپل غږ به وخت په وخت پورته کوو. البته داسې نه چې په ډېر زشت هغه باندې په مسلمات امیز لهجه موږ کولی شو حتی موږ ارګ ته تللي یو موږ سره ډېر ښه وضعیت کړی دی زموږ هغه څه غوښتنې چې هغوی اورېدلې دي او دا چې په عمل نه کېږي او کم په عمل کېږي په دې لږ خفه یو هیله مند چې د نورسته دی ډیر په دې توجه کی او کوشش وکړي چې زمونږ غاسته ستونزې چې د هغه د غوړول د پر د لاس په کار شي او دا جدي وګڼي او بل دا چې محمدی صاحب وایي چې میرمن سره مې په تذکيري هغه کې سامه ده مې د تذکيرو زه ډیر ګرګونی ډیر به پتنګ شوی هغه ورځ به د اعصاب لګغنی جوړ نه وي مېرمنې خو نه یوازې د ساحه کې بلکې په کورنۍ کې هم ډېرې ستونزې لري کله به هماغه ورځ به د اعصاب لږ نارامه وو نو خبره په دې کې ده چې د دې دپاره چې د هغه بدیل پیدا شي تا خبره چې وکولی شو چې دا که ښه وضعیت نه کوي واقعا که قصدي همدي کوي نو دا که لرې شي د دې بدیل باید موجود وي که نه دوی باید خپل لورانې مکتب ته پرېږدي
چې هغوی تعلیم یافته شي، چې که یو څوک ښه وضعیت نه کوي د هغه بدل خو باید وي کنن، بل څوک وي چې هغوی ډېر په محبت سره په مینې سره خپل خپل خور سره چې تذکره ورته ورکوي پر خورد وکي، دا هغه سره ښه چلند وکي. نو دا خو د دوی کار ده چې خپل اولادونه خپل جنکۍ مکتب ته پرېږدي، هغوی تعلیم یافته شي او تعداد زیات شي. کله یو څوک هغه بل څوک باید وي چې د هغه ځای ډک کړي. نو زه فکر کوم چې همدومره به بس وي چې وایم.
بله مننه آغلی امیل. آغلی سیلاب، ستاسو خبر په دې برخه کې پوښتنه وکم چې تاسو د محمدی صاحب دا خبرې ته څه ویل غواړئ چې دوی ویل چې شدي د افغانستان څخه د باندې ولاړ سي تعلیم یافته وي، او دا چې دوی ویل هغه شدي چې د باندې د افغانستان په مسایلو باندې د دې په نظر باید خبرې ونه کړي، تاسو د دغه خبرې په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ او بل خبره دا چې دوی یادونه وکړه چې د دوی په نظر باندې کله یو څوک چې په دغه مشخص دفتر دوی یاد کړي د تذکرو چې په دغه دفتر کې کار کوي د دوی په نظر هغه ښه چلند نه کوي، تاسو دغه ته څه ویل غواړي؟
زه نه پوهېږم زه څه ووایم، ځکه یعنی د دوی برداشت محمدی صاحب ډېر زیات په غوسه او ډېر زیات هغوی کلن مخالف د تعلیم، تحصیل، د پیشرفت، د کار، د یو مترقی فامیل یا د یو مترقی کورنۍ. فکر کوم ما د دوی د نظر نه داسې یو برداشت وکړم. زمونږ خور ډېره ښه خبره وکړه، یو نفر مثلا د دوی سره ښه چلند نه ده کړی، د دوی د کورنۍ سره ښه چلند نه ده کړی، د دوی سره هغه سلوک نه ده کړی. ځکه تاسو ګورئ هر چیرته چې په هر دولتي ارګان کې چې یو نفر کینی هغه نماینده، ولو که هغه یو عادي مامور همي هغه نماینده د نظام ده، تاسو د هموغه پوروی باندې نظام یا خبلی یا خدای مکړه هم هغې کې نواقص را باسئ کنه. یعنی که چیرې یو چیرته یو څوک مقرر کیږي یا هغوی یو وظیفه یا دنده مخته بیایي، نو په لومړي سر کې ډېره زیاته مهمه د ښو اخلاقو ده، ځکه هغه نماینده د خپل نظام ده او هغې ته باید دغه عام خلک هم ورځي کنه. یو عادل مستخدم هم چې هغوی سره که چیرې د یو فرد سره یا د یو سړي سره یا د یو چا سره یو ښه برخورد یا ښه سلوک وکړي، نو دا خلک آهسته آهسته مجذوب کېږي د نظام د هغې سره ډېر زیات علاقه اخلي. او متاسفانه زه نه وایم چې داسې کار به نه وي، سوی به وي، داسې کار به سوی، خو کېدی شي د هغې زه هغه هېڅ نه پېژنم بېخي چې هغه به څوک وي، خو زه داسې فکر کوم چې کېدی شي د هغې تر شا به هم یو علت و، کېدی شي د هغې تر شا به هم یو دلیل وي هغې دومره یو خشن برخورد کړی ده. نو دا په دې معنا نه ده چې تاسو نور تعلیم ته شا کړئ، او تعلیم او تحصیل داسې یو پدیده تاسو وګڼئ چې خدای مکړه یو ښځه بد سلوکه کوي. یعنی دا ډېر یو منفي نظر ده، یو منفي دیدګاه ده چې جناب محمدی صاحب خپل ذهن کې لري. دویم دا چې په هر ټولنه کې که هغه مثلا تحصیل کرده یا بی تحصیل یا باسواده یا بی سواده، د ما هدف نه د زنانه او نه ده، هغوی که مختلف طبقی اوسی، یعنی بعض خلک دی هغه ډېر ښه سلوک لري، ډېره ښه حوصله لري، بعض خلک دی هغه ډېر خشن برخورد لري، ډېر یعنی هغه سلوک کوي چې یا د ټولنې نه وي خوښي، هغه یعنی هغه خپل شخصي کار ده د هغوی کنه. خو تاسو باید د دې بدیل ولرئ کنه. اوس مثلا که محمدی صاحب خپل لور یا خپل خور یا خپل میرمنه یا د دوی په کورنۍ کې څه خاص وګ دي کاوی ته اجازه د تعلیم او د تحصیل نه ورکوي، نو دا به یو منفي تغیر د دوی په ټولنه کې یا مثبت تغیر کنه. یعنی مثبت تغیر دا د تجاوزی نه کوي. خو تاسو خپل لور پرېږدئ چې هغه درس ووایي، تاسو خپل لور پرېږدئ چې د هغې ذهنیت خلاص دي، تاسو خپل میرمن پرېږدئ هغوی پیشرفتو کې هغوی دوی دقتي.
بله خبره دا چې محمدی صاحب په دې نظر و چې د فکر کوي چې په افغانستان کې پخوا نجونې د الکانو سره یو ځای په صنف کې کښېنستلې، په دغه اړه باندې که تاسو دوی ته معلومات ورکوئ، ځکه چې تاسو په خپلو سترګو باندې وضعیت لیدلی دی، دغه ډول خلک لکه محمدی صاحب چې دی هغوی شایي و صنف ته دننه نه وي ورننوتلي چې په خپلو سترګو یې وګوري، تاسو ووایاست ورته چې وضعیت څه ډول و؟
اغه یمیل ما په پانتونونو کې مختلف پانتونونو کې ما تدریس کړی سیده زه هم د یو مسلمانې کورنۍ کې تولد شوم یو مسلمانه ټولنې کې ژوند کوم الحمدلله مسلمانم الحمدلله فامیل می یعنی یو مسلمانه ټولنې کې ژوندم دا د افغانستان د اسلامي فرهنګ نه جدا خپل فرهنګ دا غوي خپل انجونې یعنی د داسې مختلف ځایونه نه خوښیږي ما په پانتون کې درس ورکړی و هر فرد ته مشخصا آزادی ورکړی و مثلا په هغه پانتون کې چې ما تدریس کوو په هغه پانتونونو کې چې ما تدریس کوو هلته جلا صنفونه وو حتی نارینه اجازه د دې نه درلودله چې د اناسو صنفونو ته لاړ شي هلته تدریس وکړي که تاسو دولتي پانتونونه هم ښایي هلته یو خاص نظم او ډسپلین وو هلته که مختلط صنفونه هم وو خدای مکړه خدای مکړه هلته داسې موارد نه مطرح کېدل چې خدای مکړه هغه یا بیراهی ته یا گمراهی ته دوی متوجه کې هلته استادان وو هلته اناس استادانو تدریس کوو هلته جلا جلا صنفونه وو هلته یو طرز العمل و مشخص هلته یو خاص نظم و دسپلین وو یعنی دا ډیر یو منفی دیدګاه ده د دوی سره زه به تاسو اجازه وي زه به تاسو ته نمونه د پانتونونو واخلم چې هلته اناس او ذکور جلا جلا صنفونه حتی دروازه جدا و حتی داغوی رفت آمد جدا و داغوی ادارات جدا و داغوی اداری پرسنل مکمل اناس و آغوی به تکل استادان دی دیپارتمنت لطرف تعیین دل که باید اناس و صنفونه تلارسی تدریش و که حتی آغا سنه ورته مشخص کرده و دا خب دی مانا نده چه وست اسلامی نظام را قلعه یا خدای مکره طول دا دی افغانستان سه تحصیل کرده خزی سیدی طول مخالف دوی دی نظام دی یا طول دست دوی دست فکر کوي چې ولا اوس مونږ دا خبره دوی ته کوو دوی ورسره مخالفت کوي نه صاحب تاسو ته ډیر یو څه تفاهم دا تاسو راته یو دفعه دغه استادانو سره تاسو کینئ تاسو پانتونونه ارزیابي کوي هلته جلا صنفونه وو جلا تعمیرونه وو استادان جلا وو دپارتمنټونه کلا جدا وو پرسونل جدا وو دا غوې هغه تحصیلي نظام یعنی
کلن
فرق لري
ستاسو څخه دغه پښتنه مو کوم په دې اړه کوي څه واس چې دغه ډول چې مفکوره خلکو تور کول سوی د چې د افغانستان شونځي او په هنتونونه په خپل سترګو شای نه ویل دي او د نورو خلکو څخه اوریدلې دغه څومره د افغانستان راتلونکو په ضرر دي او دغه ستاسو په نظر باندې څومره زیان اړوي چې دا ډول تبلیغات خلکو تسوي دي چې هغه داسې یو نظر لري د تعلیمي افتا افغانان په اړه باندې دوی فکر کوي چې کوم څوک چې شونځي یا په هنتون ته تللی وي هغه به اتمن په دغه سي یو وضعیت کې تلل لکه د دوی چې په فکر کې دي دغه ستاسو په نظر باندې څومره مهمه ده چې باید تغییر وکړي
زه ډیره متاسفه یم په دې باندې چې هر ځل یعنی زه چې هر برنامه کې اشتراک کوم متاسفانه زمونږ ګورونه د دې مسائل ډیر مطرح کوي زه دوی ته مشخصا دا پیام لرم او مشخصا د دوی نه احترامانه تقاضا لرم تعلیم تحصیل دا نه تنها چې د ښځو حق ته دا د نارینه و حق هم ده که چیرې زمونږ ګورونه تحصیل کرده یي د هغوی دیدګاه د هغوی ذهنیت کلا فرق لري نظر هغو ورونو ته چې هغوی تحصیل نه یې کړی یعنی تاسو فکر وکړئ د دوی میرمن تللې ده دوی سره بد چلند سوی ده دا به ډیره زیاته ښه خبره نه وه چې د دوی میرمن تحصیل کرده وای او دوی ډیر ښه منطقي استدلال ورسره کړی وای دا د مونږ فرهنګ نه ده بې تعلیمي او بې تحصیلي دا زمونږ فرهنګ نه ده چې متاسفانه زمونږ بعضی ورونه وای چې تعلیم د افغانانو په فرهنګ کې نه ده د ښځې تعلیم د افغان په فرهنګ کې نه ده دا ډیر یو سوء تفاهم ده دا ډیر یو یعنی تاسو افغانستان جهالت طرف ته بیایي بلاخره تاسو افغانستان یو ډیر تاریخي مرحله ته اړوي افغانستان زه د دین احترامانه تقاضا لرم چې دوی زمونږ غږ او یو ځل به تماس ونیسي آیا د دوی میرمن تعلیم او تحصیل کړي که چیرې تعلیم او تحصیل کړي خو نور اعلان ورکړي کړي کله هم دوی ورته خودلې دي چې په المانځ کې د پنځه وخت المانځ کې دوی کوي کوم فرایض دي کوم احکام باید مد نظر ونیسي کوم سنت ده کوم مستحب ده کوم موارد باید مد نظر ونیسي کنه خو یو ارشده هم نه ده زندانه وایم چې خدای مکړه د ورور
نظر تزه احترام نلرم، زی نظر ته احترام لرم، مشخصا د دوی نظر ته احترام، دا د دوی خپل شخصي نظر ده. اما ایکاش ته دوی تعلیم او تحصیل درلودل شه، د دوی هغه دیدګاه دوی مثبت اخیمه د نظر ونیسي. د تعلیمي د افغان افغانانو فرهنگ نه ده.
مننه ډیره اغلی سیلاب، ستاسو څخه او ستاسو نظر می واخستی پر دې موضوع باندې. بیرته به تاسو تراسم. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به هغه را واخلو. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خو، سلامونه می قبول کړه، څنګه په خیر یا؟
وعلیکم السلام، ډیره مننه. هله لرم چې تاسو هم شایست ک تاسو غواړي چې خپل نوم یاد کړي او د کم ځای څخه مو زنګ والی دي.
مننه. د کندهار ولایت محمد اشرف، کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون پکړ شه.
محمد اشرف صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ راووه. د نن ورځ د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لری؟
بل چیرې سم نظر ته د امیلمنی خور سیلاب خور تم سلامونه وایم ټول اوریدونکو ته. محمد صاحب خو پر ځای خبرې وکړلې، خور جانې زکه چې داغه نارینه اولادونه وسم په مکتبو په دینیس د کوکه اختاجه یو دا شوډو پاروان مکتبونه دي. خورجانې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د دوحې په غونډه کې، دا خداسې موضوع ده خورجانې چې وسم دا دي اسلامي امارت په پروژه باندې کار روان دي، د خوندو پاروان مکتبو باندې.
ډېر مننه محمد اشرف صاحب.
بلې خورې، زه یو پوښتنه لرم.
مهرباني.
ما ویل د دغه ملمنی خور څخه مې دا پښتنه ده، ګوره موږ نه وایي چې ولې دا مکتبونه بندې، موږ معنا موږ سره موافق یا موږ وایي چې لاسې موږ خوشحاله یو چې موږ دلته یو خوندې دلته یا معلمان سي یا افغانستان کې چې موږ یو ګټه ځینې واخلو. لکه محمدي صاحب چې وویل چې خارج ته ولاړې سي، نو خو موږ ته ګټه نه کوي. یو پښتنه زه ځینې لرم چې دا دیني زده کړې، دا دیني مدرسې اوس لا دې تر ډېره اده پرې هر سړی هر خور
بلې
نو دی نه پیښه دغه دینز زکه څخه استفاده واخی دلته خو دې شش شام بشکی زکیږي
دغه
ډاکټرۍ پرې سره راځي.
ډېر ډېر مننه محمد اشرف صاحب، تاسو نظر مو واخیستی. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
مل 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 علي، سلامونه می قبول ک، سلامونه تاسو تاسو هغه دواړو ملمنو ته سلامونه مړه کوم. پښتون یم، السلام علیکم.
و علیکم سلام، ډیر مننه قاری پښتون صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راو. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو نظر لرئ، او بل خبره دغه چې د دوغ اوریدونکو خبرې کې دا چې تاسو اوریدلې د دوی د خبرو په اړه باندې تاسو کوي څه وایل غواړي؟
دا خو ملالی خور یو څو نفر دي په ګورو کې سره داخل شوی دي. یو خو زستاس د ډیرو اساو سمې ګله ده چې تاسو د خپل راډیو مبتکره و سر سړی بس شراب مفته قاضی خورده او متل دی دا تاسو راډیو مفته سو سر سړی راځي کړه دا دویم کال اساس راډیو مفته نه وې څو نه راتله دا د خلاصو کچیر دا اساس راډیو ورته په پیسو چې بیا د جنابان نه راځي. او بل خبره دا ده چې ملالی دا دواړو خوندو څه زوایم کزما ژغوري دوی دې په دې نظر د کیږي دا یو سړی په پوچ نظر باندې دا یو سړی په اتهام باندې ګرځ دا ټول کشر دا نیم کشر د شوزو دا تر سوال لاندې نه راځي. په ټولنه کې پرځن یو ملا به یو اوس پرځن مولا موږ علما یو یو ملا به بد کار کوي دا ګرد علما نه په نام بده کیږي. ګرد علما او ته باید موږ توهین ونه کو. یو شزه که پرځن ناسم چلن کوي آیا یا دې کړی یا دې نه کړی اوس پرځن موږ د محمدی کاکو صدا غواړو دا اورز د خپل ناموس را مخته کې د بلال مور داسې ویل د عبد الله مور داسې ویل نو خلک بر ورته وایي چې محمدی کاکو ته د بلال مور ټلیفون کښ تراول ساش شایدی خو نه کبلی ته دا د ټلیفون کښ تراول چې موږ خبري ورسره وکړو خلک خبري ورسره وکړي رسنۍ خبري هغه هم نه کوي. بل خبره دا ده دا یو اتهام دی چې سړی واری دی پر نیمه کښر باندې دا تعلیم دا کار د هر څه ته زما غوړې.
بلې و قاری صاحب تاسو ژغرا زمیر باندې
نو خوري تعلیم او تعلم د هر څه حق دی. اوس ان شاء الله پر دې خبرو باندې موږ د مسولینو سره کتلی دي پر دې خبرو باندې ان شاء الله کار روان دی. وګر چې څنګه امید دی ولیکن په نو امیدي کې به موږ امید لرو هغه څه چې خارج ته موږ خوند تللی دي دا غو غته افغانستان ته رسیدي هغه موږ خوند دي دلته کوم مسلکی کډرونه دي دا موږ خوند دي ورونه دي هر څه هر څوک په کار کې تخصص ولري هغه زموږ خور ده که اصلي زده کړې کوي که دیني زده کړې کوي دا اگر د دیني زده کړې هم نشي کولی دا اگر د اصلي زده کړې هم نشي کولی موږ په هر عرصه کې خپل مور خپل خور خپل میرمنې خپل لور خصوصا و ښځې ته ضرورت لرو خبره دا ده چې یو سړی نظر ورکوي د هغه سړي په نظر دي دا زموږ خوندې نه حضور ده کېږي خدای دې وکړي دی خپل دا خپل په نظر کې نو کوي نرمش اولی همیشه په غوسه نه وي دا دی چې په غوسه وي دا همیشه چې دی په غوسه وي دا د ښځې د ښځو پر تعلیم باندې کوم دغه نه شي اچولی او بل دا څو تبلیغات دي چې یو سړی کوي په دې څو تبلیغاتو باندې د ښځو و تعلیم ته کومه صدمه نه شي رسېدلی
ډېره مننه قاري صاحب موږ نیمه دقیقه لرو یوه پوښتنه به ستاسو څخه په دې اړه وکړم دوی محمد اشرف صاحب وویل چې ښځې ولې مدرسې ته نه ځي ستاسو په نظر په مدرسه کې آیا ښځه ډاکټره کېدلی شي
وري موږ مادر ټول چې موږ په دیني ارسه کې هم زده کړو ته اړتیا لرو زموږ خوندې باید په دیني زده کړو ارسه کې هم زده کړې وکړي او موږ و ډاکټر ته هم ضرورت لرو موږ پولیسو ته ضرورت لرو موږ و یو ماستري ته ضرورت لرو موږ و انجینري ته ضرورت لرو دا وزاري فرضاً په دیني ارسه کې دې زده کړې وکړي صحیح دی ودی کې زه خو دې مخالف نه یم زه خپل یو عالم یم باید وی کې زما لوري باید وکستا ته باید وکابلې وکړي ولیکن هغه عصري علوم چې پخوا نه و پخوا دیني علوم و عصري علوم نه و اوس چې عصري علوم دغه باید په دواړو کې زده کړې وکړي
مننه ډیره قاری صاحب پښتون چې تاسو موږ سره خبرې وکړې او ریدونکو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دي هم نور پای ته رسیږي لخپل دواړو ملمنو اغلی اوږي امیل او مستور سیلاب صاحب څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او ریدونکو تاسو څخه هم مننه چې موږ ته زنګونه راووهل او بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم